فروخ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم و ابو ریچې. افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو جګړې او بریدونو د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت سلګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. دغه خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکلی دی چې راپورونو ته وارور کړو په مکړی خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراه کې پر طالبانو بریدونه د دوه له تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو او امریکا ویلي پر هر هغه چا به بندیز ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي. ویلسن په دې اړه په یو ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګید د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخ ته تللی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګید یک شنبه د ویلسن تر څرګندونو مخکې ویلي و چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوه له تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایی حملې کړي او د دوه له تړونه یې سرغړونه کړي. احمدی ګواښ کړی چې د دغو بمباریو د عواقبو مسؤلیت به امریکا ته راجی وي. په دې اړه څو ساعته مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خبرګون ښودلی چې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړه چې یک شنبه ماښام چاودنه شوې او وی ویل چې د دوی پلټنې پیل شوې.
د لسمی حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده. خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیما د طالبانو وسلوالې ډلې ته ورګرځي.
کابل کې دا څو وروستۍ اونۍ په دولتي موټرو باندې داسې ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې د دولتي چارواکو سربیره ملکیان هم مړه او ژوبل شوي. د کابل د خرابې امنیتي وضعې په خاطر د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. دا خبره د ملي امنیت ریاست پرون ماښام په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څانګې متخصص ډاکټر و چې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10مه انسان تښتونکو تښتولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10مه امنیتي حوزه کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغوره او د عملیاتو په نتیجه کې یې و تښتونکي هم نیولې دي. امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار کوي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران ادعا وکړه د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلي د وسلو بندیزونه پای ته رسیدلي. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2006 کال د اکتوبر 13مه یعنی پرون په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا چمتو ده د خپلو ادارو په مټ په هر هغه کس یا بنسټ چې په ایران باندې د متعارفه وسلو په پلور، پیر، انتقال او اکمال کې ښکیل وي بندیز ولګوي. ملګرو ملتونو سازمان په ایران باندې د ټانکونو، جنګي الوتکو او درنو توغندیو په څیر د متعارفو وسلو بندیز لګولی و. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د وچچین ځوان لخوا د چړو په ضربه ووژل شو او سر یې غوڅ شو. و څلوېښت کلن ساموئل پاتي د بیان د ازادۍ په اړه په یو درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی و. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 30 میلیونو واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو یو وار بیا د کووید 19 په مثبتو پیښو کې له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. برېټانیا ویلي چې 1,000 نوې پیښې ثبت کړي دي. اخوا سلواکیا چې تر نورو اروپایي هیوادونو پکې کم خلک په کورونا اخته شوي وو، داسې پلان لري چې خپل ټول وګړي د کورونا په وړاندې معاینه کړي. د سلواکیا صدراعظم ایګور ماتوویچ په دې اړه وویل،
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی، نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې اوس تر نورو اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې پیښې ثبتوي، دوه اونۍ نور هم لګېدلې محدودیتونه جاري ساتي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي. دا خبرداری ولسمشری ماڼۍ ورکوي.
طالبانو رواني حملې او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکو وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته د سیاسي جوړجاړي ډېر فرصت پاته نه شي.
که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ ضد بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعد داسې به مساعد نه.
خزینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې که واک ته رسیږي باید د دوی خنډ نه شي.
طالبان چې دلته راشي موږ ته باید اجازه ورکړي چې موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
پاکستان کې د حکومت لزګونه زره مخالفانو یو ځل بیا د صدر اعظم پر ضد غونډه کړې. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پر ګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستۍ اعلامیې او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلی. زلمی خلیلزاد ساعت مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکې څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. تازه دغلته د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکا شوي بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او خبرداری ورکړې چې د دغو بریدونو د عواقبو پړه به هم د امریکایانو پر غاړه وي. زلمی خلیلزاد په یو شمیر ټویټونو کې ویلي چې د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبرداری ورکړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینوونکې ده. خلیلزاد لیکلي، دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. بلورته افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کوي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې همدا پرون غور کې یوې موټربام چاودنې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا راپور جوړ کړی.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانی ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکو ښار کې په یو ترهګریز برید سره بې شمېره بېګناه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د غور د برید او نورو بریدونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حملې او تاوتریخوالی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلق د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې سخت کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسما د غور د موټر بم برید په اړه او دا چې افغان چارواکو د دغه برید پړه پرې اچولي څه نه دي ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو ویان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګناه افغانان د غور په بېمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا بهول او ورانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنیو کچه داسې وخت لوړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې له پامه ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنولی شي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوهې توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجه کې، په ګیرش کې، په ناوه کې، نادلي کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولته الوتکې هلته جګ کړي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د ده ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخ ده، په دې معنی چې په توافقنامه کې هم همدا تشه شته. که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنگ روان وي او بریدونه کېږي
زه غواړم وپوښتم چې امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارول. هغوی اعلامیه کې ورکړی دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنا چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چېرې ترامپ راشي یا د ترامپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنه کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي او بدې خدای کی چې د سې زمينه مساید نشي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک کړی ندي او مذاکرات هم دړي وړي شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې عمل کې مخکاره کړي، او کنه کې زه فکر کوم چې دغه ته د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. بیا به طالبان فکر کوم چې دغه موقع بیا برابره نه وي.
نو بالاخره د همدغسې لانجو دوام به پخپله په افغانستان کې څه رامنځته کوي، او دا چې ملکیان هره ورځ وژل کېږي دا څه پیغام ورکوي بالاخره؟
جنگ دا سن په څلوېښتو کالو کې په جنگ کې وو، که چېرې دغه حالت دوام ولري فرض کړه لس کاله نور هم پکې وي، زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کې. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده، او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان ملکي ځکونه دا ټول شامل ده. د دې تیرو څو ورځو کې په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې، که زه د ولایتونو لس نمونه واخلم، د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او کندوز پورې، دغه ځایونه تر غور پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي. داسې نه ده چې یو خانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خواونه مري. نو که چېرې دغه وضعیت ادامه ولري، دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړو خواوې دي، دې دواړو په ضرر تمامي.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورځو بلخ ولایت ته، او هلته د بې ځای شوو کډوالو په وضعیت درته یو راپور لرو. د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې ټول افغانستان کې د روانو شخړو له امله 209,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته هم د بې ځایه شوو شمیر نږدې 10,000 کسان دي چې د ناامنۍ له امله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو دغلته ورغلي. بې ځایه شوي کسان اکثرا د طالبانو د تاوتریخوالي قربانیان دي. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زید دغو تاوتریخوالو له یوې قرباني کورنۍ سره خبرې کړې او پرې دغه راپور برابر کړی.
سوریا همرا اتلس کاله عمر لري، او په بلخ کې د نامنې له امله یو لږ زرګونو بې ځایه شوی ده. هغې په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یوې کېږدۍ ته پناه راوړې. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنګیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلی دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې د دغه ولایت له اتو نامنو ولسوالیو یوه ده چې پر ډیری برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې امیندواره مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې تر څو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نه شي.
سرپرست مې
یو پلار و، هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو ښځه یې ترسره کړي؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لا نه وای دی، وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان سوله وکړي، دا به د خپل پلار وینه ور وبخي.
می خوایم سول کنه دیگه، نه می خوایم کې دختر یو بچی یتیم شه، نه می خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا نجلۍ پلار له لاس ور کړی او زما په شام تر کې کده یو لاندې شو وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي به وشي بیا اولادونه یتیمان دي هم دومره. بس دا
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څه باندې یوه میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو لا هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډېرو برخو پراخې حملې کړي، او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 500 کورنۍ د نامنۍ لواچی راغلی دی دوی لازاره کشنده او شولګری ولسفلیو څخه بی ځای شوې دی همایرا له دغه ډلې یو بل بی ځای شوې ده هغه وای چې کور یې په کشنده ولسفلی کې د طالبانو په حمله کې وجار شو او خپل 50 کیلو متر لار پله لا جګړې تښتیدل ده همایرا وای لایو میاشه را پدی خو په دغه کمپ کې دا چې شپه ورځ لواچی جوړی او سړو بو سره تیروي د همایرا په خبره په کمپ کې د بشری مرستو ترک نه لګیږي
جنگ بدوم او طالب گرفت جای ما
اینجا وضعیت زندگیتون چه قسمه است
چه قسمت اون ببینین یعنی خایم شب روز میگاست نه ما کو نمیجا غلط دین یالی که اومدین یک قسم رفته نمیتون
د بلخ د کډوالو اداري ویلی چې په مجموعي ډول اته سره کورنۍ دغه ولایت مرکز ته د جګړې لامل لا نام نو ولسوالي او گاونډي ولایتونو څخه را بي ځای شوی دي د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د راپور په اساس چې د 2020 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنې له امله بي ځای شوی دي کورنۍ بي ځای شوی کډوال لا وزګاری بي سرپناهي او په غسیمو کې چې پناي وروړې لا تبعیزي چلند ځوريږي د سیاسي چارو کارپوه مناراسته په دې اند
بی ځای سوی ډېر په ستونزو کې دي خو که طالبان له تاوتریخوالي لاس په کار سي او جګړه کمه کړي خلک خپلو اصلي سیمو ته ځي هلته په زراعت او مالدارۍ مصروفېږي په دې توګه د بېوزلۍ او له امله یې د ټولنیزو ستونزو کچه هم کمېږي
سوریا او کورنۍ هم هغې ورځې ته شېبې شمېري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ دایمي اوربند ټینګ شي مجیب حبیب صاحب آزادي راډیو بلخ
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوس ورځو پکتیا او خوست په پکتیا خوست او پکتیکا کې د جلغوزیو راټولونکو او سوداګر وایي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزیو حاصل راټولوي خو په لارو کې ترې وسلوال طالبان د یو موټر پر سر د عشر په نوم سلګونه زره افغانۍ اخلي دوی وایي دغه کار یې په کاروبار منفي اغیز کړی او ډیر کله د دې سبب کیږي چې له ګټې تاوان زیات شي جلغوزي د افغانستان هغه مشهور تولید دی چې وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د چین د بازارونو لیوالتیا ورته ډیره شوې په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی چرته چې د پکتیا پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې رارسول اسانه بریښي خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا پکتیا او خوست له بېلابېلو سیمو یې جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي
خو طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري که نه په کومه منطقه کې چې د دوی کابو وي د دوی دولت دوی غسر ورته وایي هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي او یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یاده بیا وایي وسلوال طالبان په خپله خوښه د اوشر اندازه ټاکي چې له امله یې ډېر کله د سوداګرو له ګټې تاوان زیات وي د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي راډیو ته وویل
ولا خو چې هر څه خوښ شو بس خالي او د جوړول دي ورسره جوړېږي به جوړلای ورسره کې اینه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ساته مارکیټ ته رسیږي ټول خلک ډېر کمات وي تاسو مېږي
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای او شر یواز مشروع جایز او د اسلامی نظام چرواکی راټولول شي او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لوی لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي
دغه عشر یا لسمه برخه دا حق د مستحقینو دی مسؤلیت یوازې د یو مشروع جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بېجزه عشر واخلي په زور باندې
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په دې ستونزو خبر دي د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري احمد تکل ته غوږ شي چې د ځینو دغو ورځپاڼو مقالې لوستې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه آی سی سی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بله ګټه ونه لري. ورځپاڼه د امریکا د خزانې په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وایي پر آی سی سی د ټرمپ د ادارې یو اړخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه غورځول شوي دي خوشینی کړي. آی سی سی د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د ګڼې وژنې او د افغان چارواکو امریکایي پوځیانو او سی آی ای لخوا د وګړو د شکنجې تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو آی سی سی یوه فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یوه همکار یې بندیزونه اعلان کړل.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ښکاري. د غنجونې له ګڼو اندېښنو سره سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې فعالیت وکړي او پر مخ ولاړ شي. ناجیه صاپیو د موضوع تفصیل.
د جدو خزینه افغاني لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولي اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منک شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي وایي له دې ویره لري چې د طالبانو پر راتلو سره به شته له سره وړنې لمنځه لاړ شي.
موږ ډېره خفه کېږو چې زموږ ورزش بند سي او هغوی خو یو نیک پارک لري زموږ څخه، نو اجازه نه ورکوي چې نجونې راسي کار وکړي او تمرینات پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بله غړې ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي. کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټو کیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو. د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین اسکری چې له 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره ویني خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو لاسته راوړنې خوندي شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف لسګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد پرون غونډه وکړه. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د پنجاب د ګجرنوالی لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخوستن په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کېدو ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشره او د دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز وه چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خوړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکری درکړې؟ نوکری خو پرېږده، د چا چې کار و هغوی هم بیکاره شول.
د پاکستان د حاکم ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملي عوامی او څو نور لوی او واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند ترڅنګ د پاکستان له ګڼ نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالی فساد دوسیه جوړه کړې او په اوو کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅی بللی. نواز شریف تیر نومبر ظاهر د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے تیس سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔
یہ وعدے تا پام کڑے چھ لے دوی تر دیش کلا مخ سو اوس سلری کدا ڈالا فکر کبھی چھ سڑکوں تا پوتو ب عمران خان بلیک میل کبھی یا گوشی تھو سو دلی شاہد وے چھ مشفقہ سمرا غنڈی جوڑی کڑی دوی دو کلا ہم دس غنڈی وکڑی زمر یوی غنڈی تا نسر سی دلائی زکہ یو علت لری خلق دی وی نظریے لپارا روزی خلق ظلم پوران دی مقابلے لپارا روزی۔